پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کمی ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر اور مجموعی معیشت کو کیسے متاثر کرے گی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پچھلے سال کے اقتصادی سروے کے مطابق قومی آمدنی میں زراعت کا حصہ 22% سے زیادہ ہے اور ملک کی تقریباً 37% ورک فورس کا روزگار اسی شعبے سے وابستہ ہے. کپاس پاکستان کی 3 اہم ترین فصلوں میں شامل ہے اور اسے پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اور صنعتی شعبے کے تقریباً 40% روزگار کا تعلق ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہے. لیکن اس سال ملک میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کپاس کی پیداوار میں کمی کا ملک کے زرعی اور صنعتی شعبے پر کیا اور کتنا اثر پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری یا سی پیک کی 10 سالہ پرفارمنس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے. پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا انحصار ملک میں کپاس کی پیداوار پر ہے. امریکی محکمہ زراعت کے مطابق پاکستان میں اس سال 2023 کے مقابلے میں کپاس کی کاشت تقریباً 16% کم رقبے پر ہوئی. پاکستان کاٹن جنرلز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں روئی کی تقریباً 85 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئی تھیں. ایسوسی ایشن کے مطابق رواں سال کپاس کی پیداوار پچھلے سال میں اسی دورانیے کی نسبت 33% کم ہوئی اور 15 دسمبر تک روئی کی صرف 53 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئی ہیں. امریکی محکمہ زراعت کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو اس مالی سال میں ممکنہ طور پر 36 لاکھ گانٹھیں درآمد کرنا پڑیں گی جبکہ ملک میں مقامی طور پر تقریباً 92 لاکھ گانٹھوں کی ضرورت پڑے گی. پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کامران ارشد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجوہات بہترین بیج اور کیڑے مار ادویات کی عدم دستیابی ہے. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے کامران ارشد سے کپاس کی پیداوار میں کمی اور اس سے ٹیکسٹائل کی صنعت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بات کی.
دیکھیں جی, اگر تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری فل کیپیسٹی چلے تو جتنے آپ کے انسٹالڈ اسپنڈلز ہیں تقریباً 12 ملین پلس اسپنڈلز ہیں اور اس کو آپ 1.4 بیل پر اسپنڈل سے ضرب دے دیں تو آپ کی تو کنزمپشن کہیں جا کے 16 ملین بیل پلس پہ جاتی ہے. لیکن چونکہ انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل نہیں رہی, تقریباً 40% صنعت اس وقت بند ہے, تو یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ کی اتنی بڑی کیش کراپ اور آپ کی وہ واحد کراپ جس کو ویلیو ایڈ ہو کے 6-7 گنا ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کا بیسک را مٹیریل ہے ہی کاٹن, اگر اس کی پیداوار پچھلے سال سے 33% کم ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے, پروونشل گورنمنٹس کے لیے بھی, کہ اس کو ریوائیو کس طرح کرنا ہے. بیکاز اب ہوگا کیا کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر جنوری ٹو جون آپ دیکھیں گے ریکڈ امپورٹس آف کاٹن آئیں گے, پاکستان دنیا کا سب سے بڑا کاٹن امپورٹر بن کے ابھرے گا.
کاٹن کی جو پیداوار اس دفعہ 33% کم ہوئی ہے, اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
اس سال ابھی تک ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ الحمدللہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, تو اگر اس سال ہماری ایکسپورٹ 15% بڑھ کے 18 سے 18.5 بلین کو ٹچ بھی کرتی ہے, لیکن ہماری کاٹن امپورٹ, اینڈ چونکہ کاٹن امپورٹ کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے ملیں یہاں بند ہوئی ہیں, یارن بہت زیادہ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے, تو یارن امپورٹ بھی 7 گنا بڑھ گئی ہے. اینڈ اگر کاٹن امپورٹ پچھلے سال کی نسبت 3 گنا بڑھ گئی اور آپ نے پچھلے سال اگر $1 بلین کا را مٹیریل امپورٹ کیا, تو اس سال اگر آپ 4 یا 5 بلین کا را مٹیریل امپورٹ کر گئے تو جو آپ نے ایکسپورٹ ایڈیشن کیا وہ تو نیٹ آف ہو کے پچھلے سال سے لیس ہو جائے گی, تو وہ اس میں خطرناک ایلیمنٹ ہے.
لوکل کاٹن ہے, اس پر جو GST کی شرح ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ لوکل کاٹن کی جو پروڈکشن ہے اس میں کمی ہو رہی ہے؟
دیکھیں, جو کاٹن پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے نا, وہ 0% GST کے ساتھ امپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ کاٹن پہ, امپورٹڈ کاٹن پہ 0% GST اگر آپ EFS میں اگاتے ہیں اینڈ ڈومیسٹکلی خریدتے ہیں تو اس پہ 18% سیلس ٹیکس کی ادائیگی ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ لوکل کاٹن کو انکریج کرنے کے لیے, اینڈ چونکہ آپ جنر اینڈ جنر فارمر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو یہ تھوڑا سا انآرگنائز سیکٹر کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے ڈومیسٹک کاٹن پہ بھی GST 0 کرنی چاہیے, نہ آپ کو سیلس ٹیکس دینا پڑے एमनाज जेनर को सेल्स टैक्स जमा कराना पड़े।
सर इसकी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, और क्या टेक्सटाइल ऑनर्स को अमेरिकी कॉटन ज्यादा सुटेबल लगती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कॉटन?
कोई भी इम्पोर्टेड कॉटन जो है ना, स्पेशली अमेरिकन, ब्राजीलियन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉटन, ये फार सुपीरियर देन पाकिस्तानी कॉटन है। और इसमें कसूर हमारा अपना है कि ना हमने बीज पे काम किया, ना हमने मॉडर्न इरिगेशन या कल्टीवेशन टेक्निक्स पे काम किया। वहाँ पे वहाँ की फार्मिंग हमसे बहुत आगे है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, मैनुअल पिकिंग नहीं है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, ड्रिप इरिगेशन है। और खाली अमेरिका नहीं, अब तो हम ब्राज़ील से भी बहुत कॉटन इम्पोर्ट करें, और ब्राज़ीलियन कॉटन थोड़ी सी सस्ती है अमेरिकन कॉटन से, तो ब्राज़ीलियन भी बहुत इम्पोर्ट हो रही है, अमेरिकन भी होगी, ईस्ट अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीकन कॉटन्स भी होगी, यहाँ तक कि टर्किश कॉटन भी होगी।
सर आप क्या समझते हैं कि कॉटन की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या इकदामात करने की ज़रूरत है?
देखिए, एक तो आपको सीड टेक्नोलॉजी पे काम करना है, दूसरा आपको कि जेन्युइन सीड हो। इस वक्त 1300-1400 फेक सीड सेलर या सीड सेलर्स हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इतने सीड सेलर्स नहीं है। तो यहाँ पे महकमा ज़रात को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोविंशियल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे उन्हें बहुत काम करना है एंड सीड को स्टैंडर्डाइज करना है। नंबर टू, हमने पेस्टिसाइड को स्टैंडर्डाइज करना है। नंबर थ्री, हमने पिंक बोलवर्म एंड वाइट फ्लाई का इलाज ढूंढना है। नंबर फोर, हमने ज़िम्मेदार को इनक्रेज करना है कि वो कॉटन मानसून से पहले काश्त इस तरह काश्त करे कि वो फसल हमारी तैयार हो के मानसून से पहले निकलें, या ये फसल मानसून के बाद ले जाएं ताकि हम मानसून अवॉइड कर सकें।
पाकिस्तान में इस साल कपास की फसल कम रकबे पर काश की गई और फी एकड़ पैदावार भी इस साल 2023 के मुकाबले में कम रिकॉर्ड की गई। क्या यह फसल अब मुनाफा बख्श नहीं रही या इसकी कोई दूसरी वजूहत है? इस पर बात करते हैं डॉक्टर तनवीर हुसैन से, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर टेक्सटाइल फैसलाबाद के वाइस चांसलर हैं और टेक्सटाइल के शोबे में बहुत तहकीक कर चुके हैं। डॉक्टर तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बड़ी वजह रही इस बार पाकिस्तान में कपास की फसल कम होने की?
जी, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं ज़रा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो पाकिस्तान की कॉटन के हवाले से पांच मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं हमें। एक तो क्वांटिटी का चैलेंज है कि प्रोडक्शन कम है, फिर क्वालिटी का भी चैलेंज है, फिर उसकी ग्रेडिंग का भी चैलेंज है, उसके बाद ट्रेसेबिलिटी और फिर सस्टेनेबिलिटी। ये पाँचों चीज़ें जो है ना, हमें चैलेंज दरपेश है कॉटन के सिलसिले में। जहाँ तक क्वान्टिटी का ताल्लुक है या प्रोडक्शन का ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है फार्मर तो उसी फसल को उगाएगा जिसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो, और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी तब होगी जब उसकी इनपुट प्राइस या कम इनपुट कॉस्ट उसको कम हो, और या उसको प्राइस अच्छी मिले। वो अगर स्पॉट प्राइस भी कोई नहीं फिक्स होगी और इनपुट कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होगी, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी लैंड की, क्योंकि सीड जो है उसकी क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। और हमारा जो सीड है वो, जैसे कामरान साहब ने भी बताया कि इसमें सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है, और बहुत सारी सब स्टैंडर्ड सीड बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो हैं जो सीड प्रोवाइड कर रही हैं, तो जर्मिनेशन परसेंटेज उनकी बहुत कम है, तो जिस वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ओवरऑल फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी जब नहीं होती तो फिर वो कॉटन उगाता नहीं। फिर इसके अलावा उसको कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है कि क्रॉप की इंश्योरेंस हो जाती है, तो अगर कोई थोड़ा सा इंश्योरेंस बैंकों के पास उगाती है, पेस्ट का आ जाता है या कोई वेदर की वजह से उसकी फसल को ख़राब होने का अंदेशा भी होता है, तो जो फार्मर है उसको थोड़ी सी अगर सिक्योरिटी मिल जाए तो फिर भी वो फसल ये उगाने की कोशिश करेगा। इसके बाद उसकी जो कॉटन की जो प्राइस है, प्राइसिंग मैकेनिज्म हमारा जो है वो वजन की बेस पे है, क्वालिटी बेस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन की टेस्टिंग या ग्रेडिंग नहीं होती। जबकि ब्राज़ील जैसे मुल्क में या यूएसए में कॉटन का ईच एंड एवरी बेल जो है उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग होती है, और वहाँ पे जो सेलिंग बाइंग है उसमें क्वालिटी का अंसर भी बड़ा अहम होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अलावा आजकल जो एक बहुत बड़ा इशू है वो है ट्रेसेबिलिटी का, क्योंकि आजकल जो जितने भी बाहर के कस्टमर हैं वो ये मांगते हैं कि आपकी जो कॉटन है या जो भी रॉ मटेरियल है वो ट्रेसेबल हो टू द फार्म लेवल। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, जबकि ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में वहाँ पे ट्रेसिबिलिटी का पूरा सिस्टम है, बेल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, उसके अलावा आप QR कोड जो है वो अगर स्कैन कर ले उनके बेल के ऊपर अगर लगा हुआ हो तो आपको ये पता चल जाता है कि ये जो गूगल मैप में कहाँ पे ये कॉटन उगाई गई। तो ये ट्रेसिबिलिटी,
ये सारे फैक्टर्स जो आपने डॉक्टर मीर बताए, एक आपने जिक्र किया हुकूमत की तरफ से जो इमदादी कीमत का मामला है, जो सपोर्ट प्राइसेस मुकर्रर की जाती हैं, किस हद तक कपास काश्त करने वाले जो किसान हैं किसी और मुतबादल फसल की तरफ जाने की वजह इस उनके लिए ये बन रहा है कि उनको इमदादी कीमत वो नहीं मिल रही जिसपे उनकी कॉस्ट पूरी
हो रही है। बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जाहिर है कि कोई भी सबसे बड़ी जो जाहिर कोई भी फसल तब उगाएगा फार्मर जब उसको कोई उसमें इंसेंटिव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो मेन मोटिव है किसी भी फसल को उगाने के लिए, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। अब ये देखने की बात है कि हमने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी कैसे है। उसके दो तीन ही तरीके हो सकते हैं कि एक उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी या यील्ड ज्यादा हो कि अच्छा बीज उसको मिले, फर्टिलाइजर उसको अच्छा मिले, खालस मिले, उसको पेस्टिसाइड खालस मिले, अच्छे मिले, तो उसकी यील्ड बेहतर होगी तो फिर उसको जरा अच्छी इनकम हो जाएगी। या ये है कि स्पोर्ट प्राइस,
तो ये जो आपने यील्ड की बात की कपास की,
तो ये दो तीन ही तरीके हो सकते हैं जिसकी इस
प्रॉपर्टी। तो जो आपने कपास की यील्ड की बात की, फी एकड़ पैदावार हम पिछले साल से भी कम थी इस दफा, क्या मौसमियाती तब्दीलियां भी इसका कोई फैक्टर थी, एक अंसर थी इसमें, या इसके अलावा कोई फैक्टर्स थे जो कि ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे इसमें?
जी, एक तो जो एरिया कल्टीवेट किया गया है जाहिर उसमें भी कमी आई है, और दूसरा जो सीड की जर्मिनेशन है वो भी कम हुई है। फिर जो आजकल मॉडर्न दुनिया में आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट सीड्स, तो उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि ऐसे सीड दुनिया में आ रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से इतना ज्यादा वो उनके ऊपर असर नहीं होता और यील्ड में कमी नहीं आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सीड के ऊपर जो रिसर्च है वो उतनी ज्यादा नहीं हो सकी। हमारे यहाँ पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी है, उसको अगर स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च का मौजूद है, और उसमें फिर ये है कि सीड अगर थोड़ा बहुत वो अगर रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन उसकी सीड की मल्टीप्लिकेशन के लिए एक विंग होना चाहिए जिसमें ना जितनी क्वांटिटी में सीड चाहिए, अगर कोई रिसर्च करके वो सीड बना भी लेते हैं लेकिन जिस क्वांटिटी में चाहिए होता है वो उसको उतना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए फैसिलिटी का फुकदान है उनके यहाँ।
तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, विफाक की है, सूबों की है, किसी स्पेसिफिक इदारे की है?
जी बेसिकली तो ये हमारे यहाँ तो ये सेगमेंट जो है वो डिवॉल्व हो गया, तो सूबों की जिम्मेदारी है। अगर अमेरिका में देखें तो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करता है पूरे US में जो कॉटन की क्रॉप होती है उसकी टेस्टिंग भी, ग्रेडिंग भी, और जो सेंट्रल डेटाबेस है वो उन्होंने कॉटन का मुरतब किया हुआ है। तो हमारे यहाँ भी एक बेसिकली तो ये जो हमारा फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है बुनियादी जिम्मेदारी तो उसकी है, क्योंकि कॉटन
तो पाकिस्तान है। दो पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूंगा डॉक्टर मीर, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तारीखी तौर पर कितनी कपास दरामद करना पड़ती है, मुकामी कपास पर टैक्सेस और दरामद की अगर हम देखते हैं तो वो भी एक फैक्टर है इसमें?
जी देखें हमारी जैसे अभी कामरान साहब ने बताया कि 15-16 मिलियन बेल तक की जो है हमारे यहाँ इतनी कैपेसिटी मौजूद है उसको कंज्यूम करने की, और एक वक्त था कि हम 14 मिलियन बेल से ज़्यादा हमने पाकिस्तान में उगाई थी कॉटन, तो ये हिस्टोरिकली हम उगा चुके हैं। 15 मिलियन बेल उगाना हमारे यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि अब तो जितनी तरक्की साइंस ने की है उससे ज़्यादा हम इससे उगा सकते हैं, लेकिन तो, हमारी लगता है कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है।
तो क्वालिटी और कीमत का कोई फर्क है दरामद की जाने वाली और मुकामी कपास में? गांव साहब ने तो मेंशन किया कि पाकिस्तान की कॉटन से सारी कॉटन जितनी वो इंपोर्ट करते हैं वो बेहतर है।
देखिए अगर तो कुछ चीजें पाकिस्तानी कॉटन की अच्छी है, मिसाल तो पाकिस्तान की कॉटन की डायबिलिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की कॉटन में ट्रैश ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो हमारी जो इसकी बाइंग सेलिंग होती है वो वजन के हिसाब से होती है कि जिस अगर बेल का वजन ज्यादा होगा या गांठ का वजन ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से उसको उसका उसकी प्राइस लगती है। जब अगर क्वालिटी बेस्ड उसकी सेलिंग और बाइंग होगी तो फिर जाहिर है कि उसमें ट्रैश कंटेंट कम होंगे। तो पिकिंग जो है हमारी मैकेनाइज नहीं है, वो मैनुअल पिकिंग है, और पिकिंग करते हुए वो थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ट्रैश भी पिक हो जाता है, और उसके बाद बाद इसके ऊपर मॉइस्चर भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, इससे भी क्वालिटी जो है उसको डिटीरिएट हो जाती है, वजन तो बढ़ जाता है थोड़े देर के लिए लेकिन यह के बाद में क्वालिटी
जो है वो डिटीरिएट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीर हुसैन, आप हमारे साथ थे। और जिस तरह से पाकिस्तान में इस दफ़ा कॉटन की फसल जो कम रही उसमें जो इश्यूज थे उस पर बात कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ कॉटन पे बात कर रहे थे, और इसके अलावा किस वजह से पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कॉटन की कमी है वो एक मेजर फैक्टर है टेक्सटाइल मिलर्स के लिए कि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं इस वक्त कॉटन। वीओ उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन के साथ सी पैक मनसूबे के दूसरे मरहले के बारे में पुरुमीद है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ना सिर्फ सी पैक के पहले मरहले के मनसूबे ताखीर का शिकार हैं बल्कि कुछ तज्जियाकार ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि अगले चंद सालों में अमरीकी हुकूमत की तरफ से चीन पर टैरिफ और दीगर पाबंदियों की वजह से सी पैक मनसूबों में मजीद ताखीर हो सकती है। मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान के सरकारी खबर रसवां इदारे APP को एक इंटरव्यू में बताया कि सी पैक का दूसरा मरहला 5 राहदारियों पर मुश्तमिल होगा जो मुख्तलिफ मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ेगा। सी पैक के दूसरे मरहले की तैयारी के लिए मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और सूबाई महकमों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी माहरीन का 30 रुकनी वफ एक 14 रोजा वर्कशॉप के लिए चीन में मौजूद है, जिसमें सी पैक फेज 2 की तरजीहात का तायुन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों के बारे में सिक्योरिटी खदशात और पाकिस्तान की तरफ से कर्जों की बरवक्त अदायगी में नाकामी जैसी जो वजूहत हैं उसकी बिना पर मुख्तलिफ चीनी मनसूबे ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान ने चीनी हुकूमत से सी पैक मनसूबों के तहत सरमायाकारी दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की है, लेकिन ताहाल बीजिंग ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले पर मजीद बात करते हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ से, जो आजकल पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया हारून। सी पैक के दूसरे मरहले पर काफ़ी जोशो खरोश दिखाया जा रहा है, क्या पहले मरहले के मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं या जिस तरह से प्लान किए गए थे उसी तरह से चल रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए परफेक्शन तो कहीं नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो हकीकत ये है कि जो पहले 10 साल थे उसके अंदर पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलके तकरीबन $32 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिसमें से कुछ कनेक्टिविटी के हैं, सड़क के कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं और गवादर पोर्ट है। अब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला मरहला, इनकी एम्बिशन इससे कहीं ज़्यादा थी, $62 अरब थी, लेकिन हम इतना कर पाए हैं जो कि एक बेसिक रीजनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। अब सवाल पैदा होता है कि हाउ टू मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर द इकॉनमी एंड फॉर द पीपल। उसमें दूसरा मरहला है जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, डिजिटल कम्युनिकेशन को करना है, फूड सिक्योरिटी और उसको देखना है, अपनी एनवायरनमेंट को देखना है। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मंसूबों की तरजीहात गालबन रीएडजस्ट करनी पड़ेगी। नंबर 1 तो ये है कि जो हमारी जो सियासी इंस्टेबिलिटी है और सूबों में और फेडरेशन में डिफरेंट हुकूमतें हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, उसकी वजह से फैसला साजी में देर होती है। नंबर 2, चाइनीज के तकरीबन 20 चाइनीज इन्वेस्टर और इंजीनियर्स के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगियां खोई हैं, जिसका चाइना ने बहुत संजीदा नोटिस लिया है, तो वो अपने आप को री प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कैसे एंगेज किया जाए। तीसरा ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गो के कुछ बेहतर हुई है, लेकिन चीन का तजर्बा अच्छा नहीं रहा कि पाकिस्तान अपनी गारंटीज को टाइमली ऑनर नहीं कर पाया। और फाइनली हमारी ब्यूरोक्रेसी की कैपेबिलिटी है जो कि चीन के मुकाबले में बहुत कम है।
तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, आप ये तो अंदरूनी फैक्टर्स ज़्यादा लगते हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो चीनी मनसूबे के बारे में जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, आप समझते हैं वो सारे अंदरूनी खदशात हैं या बैरूनी खदशात भी कुछ लिंक्ड हैं इनसे?
जी इसमें दोनों तरह के खतरात हैं। देखिए जो सिक्योरिटी है वो तो एक रीजन का इशू है और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो डिफरेंट जगह एक्ट करते हैं, लेकिन मेन जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, एक तो चीन की अंदरूनी तरजीहात भी बदल रही हैं, कनेक्टिविटी अब उनकी कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं रही है। चीन इस वक्त ताइवान को सेटल करना चाहता है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन अब वो इस टेक्नोलॉजी इतना बड़ा कनेक्टिविटी के नेटवर्क को लूज तो नहीं कर सकते। तो और तीसरा, अब वो हुकूमत का सस्ता पैसा सीपैक के अंदर लगाने पर तैयार नहीं है और पाकिस्तान को कमर्शियल बुनियादों के ऊपर इसको आगे ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर लिंक्ड। और वहां पर जो है एक गैप आ रहा है क्योंकि हुकूमत की अपनी कैपेबिलिटी कम है और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को लाने पर भी इस वक्त या थर्ड पार्टी कंट्री को सीपैक पर लाने पर भी रजामंदी की बात की गई है और जिसके लिए ममालिक से मैं भी डायलॉग कर रहा हूं ताकि ये एक मल्टी कंट्री कनेक्टिविटी का मंसूबा बन सके ना कि एक बायलैटरल इंटरवेंशन रह जाए। लेकिन मेन मसला पाकिस्तान की पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो एक जमूद है वहां पर मामला रुक जाता है।
तो आप समझते हैं इसको हम एपेटाइट से लिंक कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर?
पाकिस्तान की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम है लेकिन देखिए जो इस वक्त एपेटाइट ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो शॉर्ट टर्म सस्ता रिटर्न मांग रही है, मजीद कर्ज लेने का गवर्नमेंट मुतहम्मल नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है और हम अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते रहते हैं जैसे ML1 है उसमें मजीद कर्ज आएगा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इस वक्त। इकोनॉमिक जोन बनाने में टाइमली हम कामयाब नहीं हुए जहां पर इंडस्ट्री रिलोकेट हो सकती और उनको इंसेंटिव दिए जाते। IMF के प्रोग्राम ने भी इसके अंदर अपनी एक कंडीशन रखी है कि आप प्रेफरेंशियल इंसेंटिव्स किसी एक इंडस्ट्री या कंट्री को ना दीजिए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस पाकिस्तान में है, मेरे हिसाब से रीप्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है।
अगर आपने सिक्योरिटी की बात की चीनी शहरियों की, तो चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए कोई ऐसा हल है जिस पे पाकिस्तान और चीन दोनों मुत्तफिक हो सके?
जी अभी तक आई थिंक कन्वर्जेंस नहीं है। देखिए जो हल ये है कि एक तो सीपैक के मंसूबों को पब्लिक एट लार्ज ओन करे और उनकी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करे, आइडियल सिचुएशन तो ये है। दूसरा ये है कि ये फौज का काम नहीं है क्योंकि हमने बहुत सी फौज लगाई हुई है, वो आपको सड़क पे ट्रैवल वगैरह में तो कुछ सहूलत कर सकते हैं लेकिन ये सिविलियन पुलिस और सिविलियन इंटेलिजेंस का काम है कि जो लोग छुप के अटैक करते हैं या क्या करते हैं इंटेलिजेंस की।
सो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो सलूक हो सकते हैं। तो आप चीन के साथ एक मौशी फोरम के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, क्या चीन को तहफ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में सीपैक की प्रोग्रेस के बारे में?
जी बिल्कुल है, चीन को तहफ़ुज़ात ये हैं कि उनका कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी और सोशल फैब्रिक और पॉलिटिक्स को समझने के लिए इन्वेस्ट कम किया है। अब जब उनके मंसूबे डिले होते हैं या उनके इन्वेस्टर को हर्डल्स आती हैं तो वो फिर मेरे जैसे लोगों से बात करते हैं कि इसको डी रिस्क कैसे किया जाए। इस वक्त मेन चीज़ जो चीन सोच रहा है कि अपनी एंगेजमेंट को पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए एक लो रिस्क का मॉडल कैसे डेवलप किया जाए, लोकल फाइनेंसिंग कैसे रेज की जाए। मैंने उन्हें रिकमेंड किया है कि आप प्राइवेट सेक्टर से जॉइंट वेंचर्स कीजिए ना कि आप 100% ओनरशिप पर अपने प्रोजेक्ट्स को भी ट्रांसफर कीजिए, उससे रिस्क भी कम होगा, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। ब्रिंगिंग इन ए थर्ड पार्टी इज अनदर ऑप्शन कि जितने ज्यादा प्लेयर्स आएंगे उससे रिस्क कम हो जाएगा। ऐसी सनत लगाएं जहां लोगों की मूवमेंट कम की जा सके, तो इन सब चीजों के ऊपर
इन सब चीजों पे चीन का रिस्पांस देखते हैं क्या आता है। लेकिन क्विकली लास्ट पे मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि चीन पे अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो क्या पाकिस्तान में चीन के किसी मंसूबे पे फर्क आएगा?
जी पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान अगर चीज बनेगी भले चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बने तो वो टैरिफ उस पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन चीन इस वक्त देखिए पाकिस्तान की नीड जो है वो ऐसी इंडस्ट्री को रिलोकेट करना है जो जॉब क्रिएट करे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की फॉल्ट लाइंस को हेल्प करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। चीन की इस वक्त तरजीह ये होगी कि जहां अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उस इंडस्ट्री को थर्ड कंट्री के थ्रू बनाना शुरू करें। अब इसको कन्वर्ज करने के लिए बहुत सीरियस काम होने की ज़रूरत है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है इस वक्त एक रोल बिल्कुल प्ले कर रही है और उसकी वजह से अगर टैरिफ्स बढ़ जाते हैं तो आई थिंक हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसके ऊपर एक मेजर रिपोजिशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
इस डायरेक्शन में काम हो रहा है क्विकली?
मेरे नॉलेज में अभी नहीं हो रहा, मैं अपने फोरम में शुरू कर रहा हूं लेकिन अभी चीन की नंबर वन प्रायोरिटी उनके लोगों की सिक्योरिटी है,
सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है
और इस पर ही जोर दे रहे हैं।
हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और सीपैक के हवाले से हमसे बात की। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते और दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया से पढ़ा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د
اسلام آباد.
نن وضعیت په دې پروګرام کې پر سوریې د واکمنو وسلوالو ډلې د مشر وروستیو څرګندونو چې ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو په څیر حکومت نه جوړوي بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. طالبان په تیرو دریو کلونو کې له نړۍ سره په تعامل کې څومره بریالي وو؟ په دویم مطلب کې له زمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روانو لوبو بحث کوو. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه ونې کې هیلي خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې او وخت مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې تاسو اوریدل، په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې په تیرو دریو کلونو کې د نړۍ سره د طالبانو تعامل څه ډول وو، آیا هغه لار چې طالبانو د نړۍ سره د اړیکو او ارتباطاتو لپاره غوره کړي، آیا دا لار د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د مشکلاتو د رفع کېدو لپاره ګټور لار ده؟ دغه بحثونه هغه مهال راپورته شول چې د سوریې د مخالفو ځواکونو مشر وویل چې دوی هغه لار نه تعقیبوي چې طالبانو په افغانستان کې تعقیب کړی ده او غبرګونونه زیات راغله. په دویم بحث کې به د افغانستان په کرکټ هم وغږیږو. د کرکټ ملي لوبډله په زمبابوې کې ده او ډېرې لوبې هم ګټلې دي. په دې اړه په لومړي بحث کې د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري صاحب راسره. فقیري صاحب په خیر اغلس، تاسو ته به لږ وروسته راشو، اما په سر کې د ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د بیپولو خبریالانو سازمان RSF په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو ته په کتنې چې لامل یې په یو شمېر ولایتونو کې تلویزیونی او رادیوي خپرونې بند شوې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې طالبانو په روان کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو د غږ د چپولو د هڅو په دوام کابل کې د آرزو خصوصي تلویزیون د خپرونو د بندېدو د دوام ترڅنګ د دغه رسنۍ و کارکونکي لا هم بندیان دي. د بیپولو خبریالانو سازمان په دې راپور کې د طالبانو له حکومت سمدستي د دغو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په افغانستان کې د رسنیو تړل غیر قانوني ګڼلې او د دغو رسنیو تړل کېدلې غندلې دي. د بیپولو خبریالانو راپور ورکوونکي سازمان RSF ویلي په داسې حال کې چې د 11 تلویزیونونو او یوې راډیو فعالیت په بشپړ ډول بند شوی، درې نورې راډیوي خپرونې په موقتي ډول د تړل کېدو وروسته له هغه په غیر شرط بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې چې نور به په خپلو خپرونو کې موسیقي نه خپروي. ملګری ملتونه وایي چې له ایران څخه افغانستان ته په جبري شکل د سنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د افغانستان د دفتر مشر کارولین ګلوک د جمعې په ورځ د اکسپرت ټولنې شبکه په یو خپور شي خبر کړی ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر اونۍ له ایران څخه په لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته داخليږي. دغه کمشنری ویلي اکثر ستنیدونکي د UNHCR د سلام مشورو پر خلاف په جبري ډول ستنه کړی شوی دی. په تهران کې ایراني مقامات ویلي چې په پلان کې لري د روان 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې 2 میلیونه د قانوني اسنادو پرته یا د قانوني اسنادو نه لرونکي بهرني وګړي له دغه هواده وباسي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي چې په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې مرسته کوونکو ادارو د دغه شمیر 14.8 میلیونه کسانو ته د مرستې د چمتو کولو پروګرام ترتیب کړی دی. د بشري مرستو د برابرولو په پروګرام کې د خواړه، نور مرستې په بیړني ډول، سرپنا، روغتیایي خدمتونه، د تغذیه خدمتونه، پوهنه، د څښلو پاکې اوبه، حفظ الصحې توکي او مختلف اهدافو لپاره نقدي مرستې شامل دي. اوچا وایي چې د افغانستان د نفوس نقدي نیمایي وګړي د ژوند تیرولو لپاره په نړیوالو مرستو اتکا لري. درنو دوستانو بیا هم خراغ لاس لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې پروګرام کې تر ډیره په دې تیرو دریو کلونو کې چې اوس د روان 2023 کال مخ په پای ته رسیدو دی د طالبانو په تعاملاتو د دنیا سره غږیږو او له نیکه مرغه د خبرونې قدرمن میلمه واحد فقیری صاحب را سره دی. فقیری صاحب اول خو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلاست.
تشکر جلال زای صاحب تاسو ته استاذ ټول مینوال ته خپل سلامونه
وایم. تشکر. فقیری صاحب شروع بیدا د سوریې د مخالف ځواکونو د مشر د څرګندونو څخه وکړو که څه هم دا څرګندونې څو ورځې مخکې شوې دي او په دې بحثونه شوي اما د غبرګونونه تر اوسه هم را روان دي او خلک بېلابېل غبرګونونه ښیي. د خپله ویلي دي چې دی نه غواړي د طالبانو په شان یوه نسخه په سوریه کې عملي کړي او ده ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه تفاوت لري هم فرهنګي لحاظ باندې او هم سره لري دي. موږ تاسې وینو چې په دغه د دواړو هیوادونو په وروستیو تغییراتو کې څو ټکي سره مشابه دي. یو دا چې مخالف ځواکونه نظامونه چپکوي او قدرت ته رسیږي او تقریبا دواړه په یو شکل مصالحانه نښتې هم وي. اما دا د ورتوالي بحث متفاوت دی، بېلابېل غبرګونونه او نظریات څرګندېږي. تاسې دغه دوه هیوادونه او په دې دوو هیوادونو کې دا د نظامونو چپه کېدل او تغییرات ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا ستاسې په نظر شباهتونه سته په دې دواړو وضعیتونو کې؟
جلال زی صاحب، زه فکر کوم چې تفاوتونه شاید ډېر وي تر دې چې تر شباهتونو او ورتوالی، او هغه په دې معنی چې دا واقعا هم دوې مختلفې ټولنې دي. د سوریې تقریبا پنځه نوي خلک فیصد خلک باسواده دي. په افغانستان کې تقریبا 15% باسواده ویل کېږي. هغه هم زه فکر کوم تر ډېره حده پر مبالغه ده. بل د تاریخي لحاظ هم یعنی سوریا ډېر پرمختللی هیواد دی، د ډېر وخت څخه د غرب سره د نور عربي جهان سره ډېر نږدې روابط لري، او افغانستان عموما په دا 200 کال کې عموما یو منځوي هیواد پاتې شوی دی. نو یعنی دا سیو تفاوتونه مهم تفاوتونه موجود دي. افغانستان تر څو انقلابونه ووته، یعنی تر څو لوی تحولونه، روسانو راتګ، بیا د امریکایانو راتګ، څو نظامونه چپسی وی دي. مګر په سوریه کې دغه یو نظام چې تقریبا 250 کال دغه بشار الاسد وو، د پلار حافظ الاسد وو، او دا دی اوس کې تقریبا اوس پس له 350 کال څخه نظام بدلیږي. یعنی دا هر ورځ دلته موږ انقلابونه نه لیدلي لکه په افغانستان کې چې د 30 کال کې اوس یې حساب سره څه ورک وي چې څونه نظامونه تبدیل شوي دي او څونه راغلي دي. نو دا ځینې دغه ستا یعنی تفاوتونه موجود دي، ډېر بارز، ډېر عمده. په شکه په دې کې هم شک نشته چې ځینې شباهتونه هم سته، ورته والی هم سته. دا دي چې دا دواړې ډلې یعنی که څه هم بیخي ډېر تفاوت سره لري، یعنی د تحریر الشام حرکت او د طالبانو هغې بیخي ډېر زیات تفاوت سره لري. تحریر الشام یو تقریبا اخوان غوندې یو ګروپ دی، تحصیل کرده دي، انجینران دي، ډاکتران دي، د ښځو سره د پانتونو سره غرض نه لري. دوی چې په خپله په ادلب کې حکومت یې کاوه، هغه دا د خپله احمد شرع وویل چې کله چې موږ په ادلب کې وو، په ادلب کې 80% د پانتونونو کې محصلان ښځې وي، انجینې وي. یعنی 80% او هلته اجازه ورکړې چې دا ښځې په ټولو امورو کې برخه واخلي. او څه چې راپورونه هم د ادلب څخه هغه وخت او په دې څو هفتو کې چې راورځي، ټوله دغه وایي چې د دوی حکومت په هغه وخت کې په چا کار نه درلودی، پر چا فشار نه راوستی، د خلکو په شخصیاتو کې چندان غرض نه درلودی. البته لږ جزئیات ورته هلته یو شی بي، مګر په عمومي شکل سره یو پراګماتیک چلند یې کوم.
بالکل، او په جغرافیوي لحاظ ډېر لري پراته دي. اما فقیری صاحب، خو اوس خو پوښتنه دا ده چې دواړه خو په یو شکل په زور وخت ورسېدل، نظامونه ړنګ سول، او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسان هم د هیواد ولاړل وتښتېدل. د سوریې مخالف ځواکونو دغه سیاست چې تاسو یې په اړه وغږېدل، اس غوړه کړی چې مثلا د ښځو تعلیم مخې نه دی ولې مسلکي کسان په کار کې وظایف باندې ګمارلې دي، د ډیرو تغییراتو مسله نه در امسته کړی چې دوی ډیر زیات تغیرات راولي. اما برعکس په افغانستان کې موږ تاسو ولیدل چې طالبان وخت ورسېدل د انجونو مکاتب باندې په هانتونونو تړلې دي. ډیر زیات انتقاد په طالبانو داده چې هغه مسلکی کسان هم په کارونو کې نسته، زیاتره خپل د دوی کسان دي. دغه دوه نسخه نو کومه نسخه تاسو د ملت او د هیواد لپاره ګټوره بولئ؟ آیا هغه د طالبانو نسخه به دغه ملت د ودی پرمختګ د بقا لپاره ګټوره وي که دغه بل نسخه چې سوریه دلته عملي کړی ده؟
قطعا د سوریه بهتره ده، د سوریه د خلکو غوښتنه ده. په افغانستان کې هم دغه غوښتنه ده، د افغانانو غوښتنه دغه ده چې مشروع مترقي دیموکرات حکومت موجود وي چې هغه د دوی و خواستو ته د دوی غوښتنو ته جواب ووایي. مګر متاسفانه طالبان دا کار نه دی کړی. مګر د سوریه زه فکر کوم د سوریه خلکو د لسو کالو په خپله تقریبا څوارلس کاله د دوی د داخلي جنګ څخه او دغسې د عرب د پسرلي د ماتې څخه، یعنی هغه شکستونه هغه ماتې چې د عرب پسرلي کې راغلله، کدا په مصر کې وه، کدا په لیبیا کې وه، که په نورو منطقو کې وه، د هغوی څخه هم درس اخیستی دي. خپله دوی یعنی خپله دا خپله احمد الشرع هم په عراق کې جنګونه کړي دي، هم بندي سوی دي، هم د القاعدې سره موجود وه. اوس هم په خپله وایي چې هغه اشتباه وه، موږ اشتباه وکړه، ځوانانو په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، احساساتي وو، دا کار مو وکړي، اوس نه غواړو چې پر هغه لار لاړ شو. موږ ته یو داسې نظام غواړو چې په هغه هم شمول وي، ټوله پکښې ګډ وي، ټوله سوریه ونیسي. او دغه هم وایي چې سوریه یو متنوع جامعه ده، په دې کې دلته مسیحان سته، دروز سته، شیعگان سته، سنیان سته. یعنی زه فکر کوم چې بیخي د تفاوت بیخي ډېر دی د دې خلکو او طالبانو تر منځ، او امید دی چې سوریه هیڅکله د طالبانو لاره غوره نه کړي. زه فکر کوم یو سړی باید لیونی وي چې د طالبانو لاره غوره کړي. دغه لاره غوره کول هم د وطن په زیان ده.
فقیری صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، هغه دا چې د سوریې د مخالفو ځواکونو رهبر په عربو کې دغه څه تیرو څو کلونو کې چې پیښې رامنځته شوي، نظامونه یا انقلابونه یا هر څه چې ورته وایست، عبرت اخیستی دی. اوس په دې تیرو درې کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې د امریکا په شمول، د نړۍ د ټولو هیوادونو، د روسیې په شمول، د منځني ختیځ او د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو ته دغه وایي چې دا د ښځو په بحث کې، د بشري حقونو په بحث کې نرمښت راولي او دغه مسلې ته اجازه ورکړي. ظاهرا نرمښت هم نه دی راغلی او دا د دنیا شرط هم همداسې ښکاري چې امریکا خو ښکاره ویلي چې که تاسو اجازه ورنه کړئ د مشروعیت په طرف پرمختګ نه کیږي. دغه عبرت ولې طالبان نه اخلي؟ فکر کوي چې اصلا دوی دې مسلې ته پام نه کوي، غواړي خپل ایدیولوژي په افغانستان کې عملي کړي، یا اصلا دې مسلې ته پام نه کوي، یا کم ارزښت ورته ګوري؟ دغه دلیل څه دی چې طالبان د دنیا نورو هیوادونو وضعیت ته نه ګوري، خپله پالیسي عملي کوي؟ ښه صحیح ده، هر هیواد خو خپله پالیسي باید جوړه کړي، اما ځینې مسایل لکه د بشري حقونو بحث، د ښځو بحث، دا خو د خلکو حق دی او خلک هم ناراضه کیږي. فکر نه کوي چې طالبان متوجه نه دي یو مهم ټکی ته؟
زه فکر کوم چې عوامل څو عوامل دي، ډېر عمده عوامل. یو عمده عامل دا دی چې موږ افغانانو، یعنی ولس که دا په داخل کې دی او په خارج کې دی، د منظم فشار مور طالبان باندې نه وي راوستي، نه په داخل کې موږ داسې یو مظاهرې ولیدلې، تظاهرات مو لیدلې دي، نه د میندو، نه د پلرونو، نه د ولس، یعنی په تېره بیا د ولس هغه په اعتراض په ډول، په سوله ییز ډول، البته سوله ییز اعتراضونه کول موږ تر اوسه پورې دا شی نه دي لیدلي په افغانستان کې، او تقریبا ټوله چوپ دي، ټوله پاتې دي. او تقریبا ډېری خلک کوشش هم کوي، حتی ځینې په اصطلاح منورین کوشش کوي چې د طالبانو دغه بدوي پالیسیو ته یو نوه توجه پیدا کړي، توجه کوي یا چوپ ناست وي، غږ نه کوي، هیڅ خبرې په دې باره کې نه کوي، په ټلویزیونو او په نورو کې. یعنی یو خپله د ملت، زموږ د ملت نه ونډه اخیستل په سیاسي امور کې، او دا هم بیرته پر هغه چې ما د مخ وویل چې تقریبا 10% موږ باسواد یو، او دوی تقریبا 9-10% باسواد دي، دا په خپله په هلته هم ارتباط سره نیسي. بله خبره دا ده چې طالبانو ته زه فکر کوم چې غربي دنیا، په تېره بیا امریکې، پیدا څو کالو کې دغه پیسې چې هم روان دي طالبانو ته داسې یو انتباه ورکړی ده، داسې یو درک ورکړی، یو فهم ورکړی دی چې دوی چې هر څه وکړي دا پیسې را روان دي، دوی چې هر څه وکړي امریکا د دوی ته دا پیسې ورکوي. دا هم دوی ته یو نو غرور ورکړی دی، یو نو غره کړی دی چې موږ چې هر کار وکړو پروا نه لري دا شی یو موږ ته را روان دي. بل شاید بل ډیر مهم عامل دا وي چې اسلامي ملکونو په ټولو په اسلامي ملکونو هم په دې برخه کې داسې یو دا بیخي په زغرده دریز نه دی نیولی. دوی ورغواړي، دوی ورځي، دوی سره مجلسونه کوي، یو دوه درې خبرې وکړي چې دا د ښځو حقوق داسې یو اخیستي او نور کار نه پلري. سړی ډېر زیات دغه هم نهسي ځین کولی، یعنې ته قوم نهسه، ځکه دا د افغانانو مسله ده. په دې کې باید اول موږ خپل افغانان باید پیش قدم سیمې وای، که دا زموږ مېرمنې دي، که زموږ پلرونه دي، که دغه تحصیل کردگان دي، که شهري طبقات دي، دا باید ټوله په دې کې منظم باندې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار اچولی وای. نو دا څو عوامل دي چې دوی ته دغه ورکړي چانس ورکړي دي چې دوی دغه پالیسي غوره کړي. او بل دغه هم در ډارم دي، یعنی بل خبره ده، ډار خبره ده، د بیر خبره ده. خلک بیریږي، طالبان خشن خلک دي، عموما خلک وحی ډبوي او هغه څخه هم خلک بیریږي چې په دا خاطر هم په دې برخه کې درست موقف نه دی نیولی.
فقیری صاحب بس ډیر جالب دی، په دغه ارتباط نور پښتون ملر مخې لیدې چې غته ولاړ سم. فقیری صاحب دغه اسلام خو کومه تاسو وګورو، خو بعد هم په عربي هیوادونو کې د عربستان همسته، په عربستان کې هم تعلیم د ښځو نه دی بند، په نور عربي هیوادونو کې چې اکثریت پیغمبران هم د هغو سیمو څخه راغلي نه دی بند. څنګه وشول چې په افغانستان کې دغه اسلام چې اوس موږ په افغانستان کې لرو طالبان ولته عملي کړی دی چې منجونو ته د زده کړو زمینه هم نسته او نور فشارونه هم نسته، دغه څنګه ولا شول چې دغه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟ هغه عمده دلایل څه دي چې په عربستان کې دغه وضعیت نسته، په سوریه کې نسته، په اماراتو کې نسته، په مصر او په نورو هیوادونو کې نسته، اما په افغانستان کې داسې وضعیت دی؟ دلیل ساس په نظر څه دی؟
لوی دلیل زموږ ناآګاهي ده، زموږ د ولس ناآګاهي ده، زموږ د بېسوادي ده په موږ کې، او دغه د طالبانو قبیلوي طرز تفکر دی. یعنی دا د دوی خپله په دوی پورې تعلق لري، د دوی بدوي قبیلوي طرز تفکر دی چې نه د اسلام سره اړخ لګوي، نه د افغانستان د تاریخ سره اړخ لګوي، نه حتی د افغانستان د کلتور سره اړخ لګوي. یعنی د افغانستان په کلتور کې هم په تاریخ کې چم سړی وګوري، ډېرې ښځې، ډېر ښځو، ډېر باسواده ښځې موجودې دي، په خپله حتی په خپله د په ټوله په سیمه کې سړی ویني چې شاعران موجودې دي، با کلتوره مېرمنې موجودې دي. دغه شکل دا منشا د دغو د دغه ارتجاعي د دغه شډل طرز تفکر د هغو مدرسو څخه راغلی دی چې هغه د جهاد په دوره کې د پاکستان او سعودي عرب تر هواده پورې هم د امریکې په پیسو په افغانانو لپاره جوړې شولې. او هغه ایتمان چې د جنگ ایتمان و، هغوی په دغو مدرسو کې درس وای، او دا د مدرسې عموما د وهابي او سلفي ډېر محافظه کار استادانو د خوا څخه تدریسېدل، او د طالبانو اکثریت مشران په دغه مدرسو کې درسونه ویل دي. او دا د طالبان اکثریت مشران هم د غریبو خلکو څخه راوتلي دي، عموما ډېر غریب خلک و، یتیمان و ډېر په دغه مدرسو کې درس ویل دي. او هلته په مدرسو کې دوی ته دغه طرز تفکر ورکول شوی دی چې ښځه فتنه ده، ښځه په بازار کې لیدل فتنه ده، هر ځای فتنه ده، ځکه دا خلکو هیڅکله د ښځو د مور مهر نه دی لیدلی، محبت یې نه دی لیدلی، د خور محبت یې نه دی لیدلی. په کور او په ماحول کې د خپل لور او د خپل مېرمنې او د دوی محبت یې نه دی لیدلی. لهذا یو نو د شوز سره یو نو هغه مېرمن دښمنه چورته وای، هغه ډول طرز فکر پر دوی باندې حاکم دی.
تشکر.
دغه یو یعنی فکری مسله ده، ذهنیت مسله ده، او موږ باید دغه ذهنیت سره مبارزه وکړو.
تشکر فقیری صاحب. وخت لاندې دول نورې پوښتنې به مطرح کړو. فقیری صاحب، اوس خو دغه وضعیت دی، تاسو وویل چې خپل افغانان هم د همدې وضعیت پر رامنځته کېدو کې په یو قسمت کې دوی هم سهم دي، اوس دا د حل لارې څه پاتې دي؟ څه ډول کارونو، څه ډول فعالیتونو، څه ډول هلو ځلو ته ضرورت دی چې حداقل دغه وضعیت راووزو؟ ځکه اوس خو موږ تاسې وینو په یو شکل طالبان د ځینو هیوادونو سره تعامل او روابط لري، اما دا روابط داسې نه دي چې دوی په رسمیت پیژندل شوي دي، نو دا وضعیت هم ممکن دغسې تر یو وخته پاتې شي. څه کول پکار دي فقیر صاحب؟ څه باید وشي؟
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید خپل مسؤلیت درکړو. موږ افغانان کدا د په داخل کې او که په خارج کې او دا ومنو چې دا ملک په موږ پورې اړه لري، او دا زموږ ستونزه ده، زموږ مشکل دی، موږ باید حل کړو. موږ دا مشکل زه فکر نه کوم چې نور یې را حل کړي. موږ باید په خپل لاس په کار شو، پر څو محورونو باندې راټول شو، پر سیاسي محورونو باندې راټول شو، او له داخل او خارج څخه پر طالبانو باندې فشار واچو، د افغاني فشار، او بیا بینوي ټولنه د ځان سره ملګري کو. زه فکر کوم په دې برخه کې بین الملی ټولنه زموږ ملګری ده. څه چې نسته هغه افغاني بودلی چې موږ خبرې باندې وکړو، څه چې واقعا هم نسته سړی فقدان احساسوي، هغه موږ افغانان یو. موږ افغانانو تر اوسه پورې په دې برخه کې درست ګامونه نه دي اخیستي، او تر څو پورې چې موږ په خپله دغه مسؤلیت احساس نه کوو، په خپله دا مسؤلیت ونه منو چې دا زموږ کار دی، زه فکر نه کوم چې طالبان یې موږ اصلاح کړو. موږ باید په خپله د طالبانو په اصلاح پسې راپورته شو او په خپله پر دوی باندې فشار واچو.
تشکر فقیری صاحب. ما د اړیکو مسله مخکې یاد کړه، اوس خو ظاهرا طالبان د سیمې د هیوادونو سره رابط لري، په ځینو هیوادونو کې سفارتونه هم دوی ته ورکړل شوي، اما په غربي هیوادونو کې بیا داسې نه ده. ظاهرا هغه سفارتونه هم نه دي ورکړل شوي او د دوی استازي هم نه دي منل شوي. په دې تیرو درې کلونو کې د دنیا سره د طالبانو تعامل فقیری صاحب سره ولرځوي، آیا دوی یعنی ښه تعامل رامنځته کړی د دنیا سره؟ فکر کوي چې دغه تعامل چې اوس رامنځته شوی هم دی، دا د هغو هیوادونو د خپلو مشخصو اهدافو لپاره تعامل دی چې د افغانستان څخه اندېښنې لري، یا فکر کوي چې دا داسې روابط او تعامل چې بیا به وروسته پراخیږي او اقتصادي او نورو برخو کې به هم همکاري رامنځته کیږي؟
جلازه زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبانو سخت اشتباه کړی ده، او ډېر ښه چانسونه وسوځله. دوی کېدلای شوای چې دوی په هغه اولو میاشتو کې په رسمیت وپېژندل شي، او پېژندل یې هم. دنیا دې ته آماده وه چې دوی وپېژني په رسمیت، مګر دوی دا چانسونه ټول وسوځل. اوس دغه چې ما ورته خبرې کوو په سوریه باندې، په سوریه کې ډیپلوماتان د ملګرو ملتونو، د اروپایي اتحاد، امریکایان نور په لین ولاړ دي چې د احمد الشار سره خبرې وکړي او څنګه د حکومت دغه انزوا سره وباسي. مګر طالبانو خپل ټوله ښه چانسونه تلای چانسونه وسوځل، او افغانستان د انزوا سره مواجه کړی دی. په دې کې شرط نشته چې ځینې خلک به د دوی سره د ضرورت پر اساس باندې ځینې تعامل لري، مګر هغه د ضرورت پر اساس دی، نه د یو د معیارونو او قدرونو پر اساس باندې. زه فکر کوم چې کچېره طالبان پر دغه لار شي وسره باندې پر دغه لار روان اوسي، زما خپل عقیده ده چې دوی به هیڅوک پر رسمیت ونه پیژني، او په تیر بیا کله چې چاپ راسي زه فکر کوم چې پر دوی باندې به شرایط نور هم سخت شي، او دغه پیسې چې د امریکا زور دي، زما خپل عقیده ده چې دغه پیسې به هم پر دوی باندې قطع شي.
فقیری صاحب، دغه د تعامل مسله مو یاد کړه، فکر کوي چې د ټرمپ په حکومت کې د امریکا او طالبانو دغه وسنۍ سیاست بدلیږي؟ که څه هم داسې ویل کېږي چې د امریکا په نوي حکومت کې د طالبانو د افغانانو او بخښه د افغانانو ځینې خواخوږي د افغانستان خواخوږي سته، څه تغییرات او احتمال تاسو وینئ؟
از ما خپل عقیده ده د ټرمپ را تک سره یو ودا پیسې باندې سي، لکه ما چې ول پیسې باندې سي. زه فکر کوم چې سفارت به خلاص نه سي، دغه چې باندې سفارت باندې پاتې سي، او دوی به پر رسمیت ونه پیژندل سي. مګر دا چې دوی په خپلو پالیسیو کې بنیادی اصلاحات راوړي، او هغه اوس زه نه وینم تر څو پورې چې طالبان سره د ګاری ونه اومشلی، تر څو پورې چې طالبانو سر د دیواله سره ونه لګیږي، طالبان پر صد رانه سي، طالبان نه اصلاح کیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دنیا و دوی ته ضرورت لري، غرب و دوی ته ضرورت لري، امریکا و دوی ته ضرورت لري، او دا پیسې چې ولیږي دا د دوی زور دی. دوی داسې فکر کوي تر څو پورې چې دغه شان بند نه سي پر دوی باندې، او پر دوی باندې فشار زیات نه سي، دوی نه اصلاح کیږي، او دوی لا نور هم غره کیږي، نور هم خپل دغه لجاجات او دغه
فقیری صاحب، د ناهیلۍ مسله مو یاده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دوه درې ورځې مخکې په نیویارک په یوې غونډه کې وویل چې نړۍ او امریکا په یو شکل د طالبانو څخه، خصوصا د بشري حقونو په بحث کې مایوسه ده. ده وویل چې کله طالبان واک ته ورسېدل نو دوی ښکاره کول چې دوی به یو څه معتدل سیاست لري او انجونو ته به اجازه ورکړي، ما کله چې واک ته ورسېدل هر څه بدل شول. اوس پوښتنه هم دا ده چې په خپل طالبانو کې څومره دا د اعتدال بحث ته علاقه مندي سته؟ موږ تاسو ګرچ فقیری صاحب په دغه کې دلی، اما دغه وروستیو پیښو ته چې په افغانستان کې وشول، په کتو فکر کوي چې په طالبانو کې ځینې څېرې سته چې یو څه د اعتدال د نرمښت طرفدار دي، غواړي؟
موږ تاسو وینو د خبرې اورو ډلې وینو موجود دي، مګر دغه جرأت تر اوسه نه دی پیدا کړی چې د کندهار شیخان چیلنج کې او تر څو پورې چې دغه جرأت ورنه کې دا خبره نه سمېږي. موږ ته دې یعنی ډېر خلکو نصیحتونه وکړه په تلویزیونونو کې، موږ هم ډېر په دې برخه کې ډېرې خبرې وکړلې، مګر تر څو پورې چې سړی بالاخره باید یو نتیجې ته ورسېږي چې دا کار تر څو پورې چې موږ په خپله ونه درېږو تر څو پورې چیلنج ونه کړو نه کېږي، امکان نه لري. هغوی په دغه فکر دي، دغه د دې طرز تفکر دی، لهذا یعنی ځینې خلک ښه خلک ښې خبرې کوي مګر عمل نه کوي.
او فقیری صاحب که ستاسې په نظر طالبان په ځان کې تغییر او نرمښت رانولې چې هغه هم افغانان غواړي او هم دنیا غواړي، دا د دوی د بقا بحث به څه ډول وي؟ فکر کوي چې دا د دوی دغه اوسنی حاکمیت او نظام به تر ډیره دوام وکولی شي؟
نه، زه په خپله ودیه تاریخ هم څنګه دغه تر اوسه پورې دوام وکړي. یعنې واقعا هم دا په دې خاطر دی چې یو خو دنیا هم ستړې ده، دنیا نه غواړي چې په افغانستان کې بیا ګډوډي راشي، او دا هم یو ډېر لوی چانس دی چې دوی راوړي. بل افغانان هم په خپله د جنګ ستړي دي، ډېر جنګونه کړي دي، ستړي دي. په دا خاطر هم افغانانو ډېر ودی ته صبر کړی دی او صبر کوي، زه چا فکر کوم. نو دوی دغه څخه سوء استفاده کوي، د افغانانو د ستړیا څخه او د بینالملل ټولنې د
احمد زای صاحب سلامونه، کزما غږ اوري مهرباني وکي. احمد زای صاحب سلام.
وعلیکم السلام. غږ مرزي.
احمد زای صاحب بس شکر چې په خیر راغلاست، که څه هم ډیر درته منتظر و وخت مولان دی، په خیر راغلاست. احمد زای صاحب د زیمبابوي سره خلوبي ماشاءالله ډیر ښه روان دي، لوبغاړي هم خځلېږي، د سیلان خپل نظر کې څه وشول چې د لوبډله نام خدا داسې پیاوړی ده او زیمبابوي ته ډیر زیات تفاوت پدې ورځنۍ لوبو کې ماته ورکړه، همدا دلایل څه دي؟
که تاسو پام ورته کړی د افغانستان لوبډله دغه تیر دوه کالونه په خاصه توګه باندې دغه 2023 جام جهانی نه چې څنګه په مورال کې دی مخې لګیا دی، تر ټولو نغټې لته دا د بل ماشاءالله د منګل لوبډله کې هغه سی لوبغاړي دي چې هغه د نن سبا د کرکټ هغه د ضرورت مطابق باندې په ټوله دنیا کې دی یو نوم لري، یعنی با استعداد لوبغاړي دي. او دا صرف او صرف د منګل دغه د لوبغاړو مهنت ده او د افغانستان د کرکټ دغه پرمختګ ده چې اوس د زیمبابوي غوندې هیواد ته چې وخت کې به موږ سوچ کوو چې دوی سره لوبې څنګه وکړو، اوس موږ په غټ او لوی توپیر او یو طرفه ماتې دوی ته ورکو.
تشکر احمد زی صاحب. دیش ثانی نور وخت لرو، چمپیون ټرافي ته روان یو، لوبغاړي ښه ځلېدلې دي، فکر کوي چې په همدغه ترکیب به چمپیون ټرافي ته ځو، تغییرات به راځي، څومره امیدواري سته چې هلته به ښه ځلېږو؟
تغییرات ته بیا هغه وخت سره به کتل کېږي، خو ان شاء الله چې دغه لوبې په دې منګه اوس په پاکستان کې به ترسره کېږي او ډېر ښه کنډیشن دی منګل ته ورته برابر ده. او بیا ښه خبره دا ده چې د منګه داسې هیوادونو سره دي چې هغه د منګه د سپین بولینګ او د منګه بیټسمینان که تاسو وګورئ ډېر ورته برابر دي، نو آسټرالیا، انګلستان او ساؤت افریکا سره فکر کوم چې لوبې دي چې دغه به د منګه بیټسمینانو کله کې همت وکړو، نو بولرانو کې دغه صلاحیت شته چې بیا هغوی ته منګه ماتې ورکړي.
تشکر احمد زی صاحب، بس ډېر خوږ دی تل عمل بده مرغه چې وخت کم دی د پروګرام، ان شاء الله بیا به زحمت درکړو. له تاسو ډېره مننه کوم. کور مودن
خوشاله.
درنو دوستانو، احمد زی صاحب را سره په لاین وو، له بعده مرکز موږ د پروګرام وخت کم وو، نو په دې خاطر مو بحث ته ادامه ورنه کړه. له تاسو ټولو مننه کوم چې تر اوسه پورې د نن وضعیت د پروګرام سره وس راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده. په څو شیبو کې پیلېدونکي د همکاران به سیدو ته راشي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو
سفرونو او مهمو پریکړو باره ورستای حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا